شماست.
کور ودان تاسی ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه تر نوه بجوده د خبرونه پر اپورونی کوي چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند پړه خبري کړي نن د شنبه د غوي یا ساور څورلسمه د میاشتې څلرمه په پیل کې مرضیه احمدزی خبرونه لولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرپږي ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. په ننګرهار ولایت کې دوه مهم طالب قمندانان وژل شوي او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه یو سوریایي ژورنالیست ته ورکړه. پورا خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر نن سه شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي موافقې له لاسلیک وروسته په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو فعالیت پکې پیل کړی دی. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري د ښاغلي اتمر د رابللو په اړه د مشرانو جرګې پرونی غونډې ته وویل میرمن اکبری ویل امنیت شورا باید جواب ورکړي که امنیتی تړون عملی کیږي خوخه ترخه کنن نه کیږي نو ولې ټولې ستونزې موږ په غاړه واخیستې او دا تړون مو لاسلیک کړ. ښاغلی اتمر د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و خو نوموړی په ناڅرګندو دلایلو پرونی غونډې ته حاضر نه شو. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون په سپټمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د ملي امنیت سلاکار لخوا په کابل کې لاسلیک شو. د ننګرهار ولایت چارواکي د طالبانو د دو قمندانانو او د هغو د لاسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر احمد ضیا عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان پرون ماښام په مومندري ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په اړه له دې مخکې هم راپورونه ورکړل شوي دي. پخوانی ولسمشر حمد کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنۍ د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې د رسنۍ د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له رسنۍ وغوښتل چې د هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
خغلی کرزی زیاته کړه د افغانستان رسنۍ لا هم د بهرنیانو مالی ملاتړ ته اړتیا لري او همدا مسله کله ناکله زموږ د رسنۍ د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. خغلی کرزی د کومې ځانګړې رسنۍ نوم یاد نه کړ. د خغلی کرزی له دې سرګندونو مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي بو چې رسنۍ باید د وسلوالو یاغیانو د تبلیغاتو په وسیله بدل نه شي. او د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته وویل چې مسؤول ادارې د مخدره موادو د خرڅلاو مخه نشي نیولی.
متاسفانه مواد مخدر
شفیق زیاته کړه له بده مرغه مخدره مواد د سیمې خلک ډیر آزاد ترلاسه کولی شي او مسؤول ارګانونه د دې کار په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ د امنیت عامر عبدالله تلوار هم د کوهستان د لومړۍ برخې په ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅلاو خبره رد نه کړه خو ښاغلي تلوار ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر ضد مبارزه د پولیسو اساسي دنده ده. یونسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال موزون درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زندانی دی ورکړه. درویش په 2012 کال کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په مرکز کې له خپلو دو نورو همکارانو سره ونیول شو او تروریستي فعالیتونو ته په تبلیغ تورن شو. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو درویش ته دا جایزه د سبان د لسو کلونو کار په خاطر ورکړه. کړي چې پترس کې د خورا زیات زیار وګاله د سفر بندیز او ګواښونه وسغمل او بیا په زندان کې شکنجه شو. د یونسکو عمومي مشر ایرینا بوکووا د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې درویش خوشی کړي. بوکووا دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په لاتویا کې جوړ شوې وه. د درویش میرمنې دا جایزه د خپل خاوند په استازیتوب ترلاسه کړه. د بشري حقونو فعالان وایي په سوریه کې له 2011 کال راهیسې چې جګړه پیل شوې شاوخوا 3000 کسان بندیان شوي دي. د بالتیمور ښاروالۍ پرون په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کېدو اعلان وکړ. په دې ښار کې ګرز بندیز تېر اونۍ وروسته له هغه اعلان شو چې د پولیسو په توقیف کې د تورپو سیسوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. د بالتیمور ښاروالۍ استیفاني رولینز بلیک پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، زه له همدې شېبې خپل هغه حکم لغوه کوم چې له مخې په ټول ښار کې ګرز بندیز نافذ شوی وو. د شمې پورز وروسته لدی چې د 25 کلن فریدی گری د وژنې په تور وو پولیس افسران تورن وپیژندل شول، په دې ښار کې وسوله ایزه مظاهره وشوه. گری د اپریل په 12 نیټه د پولیسو لخوا ونیول شو او یو اونۍ وروسته د پولیسو په موټر کې د لیکت پر مهال د ټپونو له کبله ساور کړه. او د ایتالیا د ساحلي ګارد چارواکي وای د شنبه او یک شنبه پورزو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کشتۍ څخه نږدې 3,800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویاند ویل چې د دوی د عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شوو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول یې ایتالیا ته لیږدولي دي. ایتالیوي چارواکي وای د ژغورنې ولس بیلابیل عملیات د شنبه پورز وروسته له هغې پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کراری او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخې د روان کال لپاره تر دې دمه لږ تر لږه 1,250 کسان چې له مدیترانې سمندرګي څخه د کشتۍ په وسیله د وختو هڅې کوله مړ شوي. شاوخوا 800 کسان تېره میاشت وروسته له هغې مړه شول چې کشتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې مشرانو تېره میاشت د بحران په اړه د بحث په بیړنۍ غونډه کشمنه وکړه چې د دې ټولنې د سرحدونو د ادارې فرونټیکس د ژغورنې له عملیاتو سره د مالی مرستې کچه به زیاته کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. اور چې په قطر کې د افغان حکومت او اسلوولو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبري کړي.
د دې بحثونه هم د دې چې ملي او شاید مسلمان واسطې فدراسیون کې لاره.
پاکستانی چارواکو د افغان حکومت او اسلوولو طالبانو د استادو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کړي. یو کارپو
یو بل سره کې ناستل چې دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفاکي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزای وای ځینې رسنۍ خپلواک نه دي. دغه رسنۍ څه ډول خبرونې کوي؟ یو مطبوعاتي فعال
دوی د سولې په ځای دغه خبرونې کوي چې متاسفانه د پراخ او د همدغه د جګړې د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
په افغانستان کې د غوڅ ماموریت چارواکي وایي په شمال کې روانه ناامني لنډ مهاله ده او جربه ورته حل لار پیدا سي. راپورونه وایي په یمن ته د سعودي عربستان پلي ځواکونه دننه سوي دي. د ورکو ازنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل شي. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبري کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. راپور د دې راپور جزئیات له احمد تکل نوري.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استادو پرون اول مورز دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبري اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینې خندل. خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس تانګزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نومې افشا شي وویل د خبرو له پیلې دوه وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بند کړو او اوربند اعلان کړو. نو موارد زیاتوی دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او کدوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا و چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوی حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي. خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې دي.
کوم د دې له دریځ ته خبرې ده هم د افغانانو لپاره یو ښه خبر ده. د دې بحثونه هم د دې چې ملي او شاید د مسمر واسطې د راتلونکي کې لپاره ولې موږ د دې مخکې چې دا مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیه ته یو دخل کې پیدا شي او د تاسو کې ورته کې کول.
اسلام آباد په دې ورستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي. خو په دې اړه یې له تبصره ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و کنه. د قطر په غونډه کې د راپورونو لمخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړوې مولوی عطا الله لودین او مولوی شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی وو.
ومردل چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبري کړې دي. سرچینو ویلي دي چې ټاکل سوی ده دغه لوري بل میاشت بیا سره وګوري. په همدې حال کې پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات په افغانستان کې په سولې او ثبات پورې تړلی دی. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کی کړي. جزئیات د ذبیح الله شفق پر رپورٹ کې.
د پاکستان حکومت وایي چې په قطر کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس رسمي او غیر رسمي خبرو اترو هرکلی او د هر هغه اقدام راتړ کوي چې پر مټ په افغانستان کې سوله او ثبات راتلی شي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د یکشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. چودري زیاته کړه چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی، ځکه چې د سیمې سوله او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی دي. پاکستان په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی چې د پکواش په نامه یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د چودري په خبره که څه هم د دواړو غاړو ترمنځ دا خبره اترې غیر رسمي دي، خو ښایي د رسمي غو لپاره لاره هواره کړي.
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت
دی وایي موږ د خبرې ملاتړ کوو چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرې اترې وشي. پاکستان په دې لړ کې هر ډول مرسته چمتو ده چې د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او امنیت پورې تړلې ده. که څه هم په قدر کې دا محل غیر رسمي خبرې روانې دي، خو پاکستان د رسمي او غیر رسمي او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په نتیجه کې سوله رامنځته کیږي.
لیشن مسائلیت کی طرف لے کے جائیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
کولایوی خو پاکستان په قطر کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو روان لړۍ غیر رسمي بولی. نو له بلې خوا د دې هیواد د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان د سولې لپاره دا ډول ناستې او غونډې مهمې دي او ښایي ښه لاسته راوړنې به ولري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې کال کله تنازع وي نو د فریقینو منځ کې خبرې اترې همیشه ګټورې وي. د دې په نتیجه کې فریقین د یو په موقف باندې پوښتنه د یو بل رائے ووري د یو بل سره کینی دا یو بل سره کېناستل چې دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفا کړي.
د خټک په خبره د پاکستان حکومت او پوز او دې نتیجې ته رسیدلې دي چې په افغانستان کې سولې او ثبات پرته په سیمه کې امنیت او ټیکاو ناشونی دی، نو ځکه خای پر افغان طالبان زور راوړی وي چې خبرو ته کینی. دا یادونه وردا چې په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ یو دورځنۍ غونډه جوړه شوه چې د قطر د چارواکو په وینا موخه د ټول افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کمول او د سولې لپاره د مذاکراتو د پیل پر سرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته کول دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار چارواکو پرون د بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې د 200 وسلولو د وجل کېدو خبر ورکړ. په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ دغه پرسنه به شاه محمود شنواری وکړي چې له جلال آباد نه سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شنواری صاحب سهار په خیر، مهرباني.
مننه سالی صاحب، په ننګرهار کې د ګرمۍ موسم پر رسیدو سره دغه ته امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د خلکو سره چې موږ د هغه خلکو سره چې هغه په نورو پرتو سیمو کې پراته دي، د هغوی په وینا باندې کله چې هوا ګرمه شوې ده او د ډیورنډ پولې عثماني اخذینې لارې چې د ژمي په موسم کې بندې وي په دغه باندې وسلوالو تداخل ډک شوی دی او دته پولیسوالۍ کې د وسلوالو شتون هم زیات شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم پرون یو امنیتي لاسته کړې وه او د ګمفله تدابیر لپاره دوی سره وغږېدل. په ښار کې د دوی د پټنې او سلاسۍ او چپنتونه د پخوا په پرتله باندې زیات شوي دي. همدارنګه د ولسوالۍ او ټولو ولسوالانو سره یې هم ولیدل تر څو په ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو مخه ونیسي.
د دې ترڅنګ په لغمان کې هم د زینو امنیتی تدابیرو خبره کیږي. دغه راس کله نه کله امنیتی پیښې هم کیږي. چارواکي څه وایي چې هلته به د ناامنیو د مخنیوي لپاره څه عملی اقدامات کوي؟
بلې، د لغمان ولایت ادارې هم هغه معلومات چې ازادي راډیو سره شریک کړي دي چې د ختیځ ولایتونه کپلیا ولایت کې امنیت خرابې دي، نو بل ولایت هم ګواښ زیات دي. د ولایت ادارې په خبره باندې چې په ننګرهار کې نارنګ په نورستان کې چې کله د وسلوالو شمیر زیاتېږي نو لغمان هم امنیتي ننګونې زیاتېږي. او په دې ولایت کې په دې وروستیو کې څو کلنه پسې پېښې وشولې د وسلوالو، هم بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي او په خبره باندې یو ځانګړی پلان ورته جوړ کړی دی تر څو د وسلوالو د منځه وړلو همدارنګه په دې ولایت کې د امنیت د راوستو په خاطر باندې
اغه فلیکلی. شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار او لغمان پر امنیتی وضعیت را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وی لا هم په افغانستان کې ځینې رسنۍ خپلواکي نه دي. شغلی کرزی پرون د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې دغه څرګندونه وکړه. جزئیات د قسیم سولمل په راپور کې.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستر لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. شغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر رسنۍ غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دیوی د افغانستان رسنۍ له هم بهرنی ملاتړ ته اړ دي. د پزینو مواقعو کې د رسنۍ د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنۍ غوښتي و چې نه باید د تورستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همدارز له رسنۍ غوښتي و چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د مې درېمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته شوې چې ځینې یې د بهرنیو مرستو په کمېدو سره بندې شوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
په ملي مسایلو کې مثلا د موږ د سولې پر اړتیا چې د موږ د ملت تر ټولو ستر ارمان او ستره هیله ده په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د تراق او د همدغه د جګړې د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان همداراز وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د هرې حقې رسنۍ په وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خپرونې د افغانستان په زیان تمام سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت په قطر کې سره ویني تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان چارواکو او یو شمیر طالبانو د یک شنبه په ورځ په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې په قطر کې سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د دواړو لورو څخه یو هم د دې غونډې ترسره کېدل نه ردوي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه خبرې نه کوي. په مطلب کې راغلي دي چې په یوه اعلامیه کې طالبانو ویلي چې دا کتنه تر ډیره بریده تحقیقاتي ده او د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو کتنې ته د علمی بحث نومر کړی دی. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالې برخې سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار لخلې لیکلي چې دا د سولې په اړه خبرې نه دي خو دا به منصفانه وي چې وویل سي چې دا یو تشویقونکی پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکلي چې ډیری کسان چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لیږل شوي وو هغه کسان دي چې احتمالا به په هر ډول رسمي خبرو اترو کې برخه اخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان خبرونو ته په اشاره سره لیکلي چې پاکستان او سیمه ایز هوادونو هم خپل استازي لیږلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د هغو افغان پولیسو او سرتیرو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې د ټپي کېدو له کبله معلول سوي دي. ورځپاڼه د مقالې پیل د یو افغان سرتیر چې صاحب نومیږي په کیسه کړی دی. مقاله لیکي کله چې صاحب د طالبانو په بنګ کې خپل کېنه پښه له لاسه ورکړه د مصنوعي پښې پلورلو وسې نه وو نو د خپل یو لس کلنی لور نور بیبي د واده په بدل کې تیر کال $3,000 تر لاسه کړل تر څو خپل ځان ته مصنوعي پښه واخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه همداراز د یو بل پخوانی سرتیری فردین کیسه لیکلي چې اوس د کابل په کوڅو کې د شپې لخوا غدایي کوي. مقاله زیاتوي چې فردین همدا دواوي کوي چې پخوانی همکاران یې د غدایي په حالت کې ونويني. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې په جګړو کې د وجل کېدونکو شمیره هر کال مخ پر زیاتېدو ده د هغو کسانو شمیره چې په جګړه کې ټپیان سي او په دایمي توګه معلول سي هم مخ پر زیاتېدو ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې 1,10,000 داسې کسان معلول سوي دي چې په خوا یې له پولیسو او یا هم نورو امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی. مقاله د هلمند د پولیسو د کلینیک د رئیس ډاکټر عبدالحمیدی لخلې زیاتوي چې د جګړې په یوازې یو فصل کې تیر کال په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د دوهم کنډکټ د 344 څخه 145 کسان د ټپونو له لاسه معلول سول. د نیویورک ټایمز دغه مقاله زیاتوي چې د افغان ملي پولیسو او اردو سرتیري چې معلول سوي وي باید د خپل ورستي معاش برابر تقاعدي هر میاشت د ټول عمر لپاره اخلي خو د اداري فساد بې نظمي او بیوروکراسي له کبله ډیرو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې د افغان معلولینو د چارو ادارې د اجرایوي رئیس عبدالخالق زازی لخلیلی کې چې پولیس او سرتیری د افغانستان د معلولینو یوازې یو برخه جوړوي. د شاوخوا څلور لسیزه جګړې وروسته د اټکل لمخې په افغانستان کې 3 میلیونه معلولین سته. د ملکی او امنیتي ځواکونو په ګډون په دې شمیره کې ذهني او فزیکی معلولین شامل دي.
د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 9% زیات شوی دی. د ازادي رادیو خبریال محمد قاسم سولمل په افغانستان کې د دغه کمیټې لویان دي زرلشت سرمست پر مرکه کړي او لومړی ترې پښتلې چې په دې موده کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
آی سی آر سی د 2015 کال په لومړیو ډیری میاشتونو کې د جګړې له کارخو له لیږې پرته سیمو څخه روغتیایي مرکزونو ته 350 تنو ټپیانو د لیږې د چارې برابر کړی دی او دا تیر کال د همدې مودې په پرتله 9 لس زیاتوالی ښیي. دا په دې حال کې دی چې د سپیشل کمیټه تقریبا 355 وژل شوي کسان د جګړې د موقعیت څخه جمهوري کړی دی، چې دا رقم هم 9% زیاتوالی ښیي.
او که در قام ده تیر کل یعنی 2014 کل لومړی درو میاشت سره مقایسه کو څومره دی، یعنی تیر کل در قام څومره او سش کل خو تاسو رقم یاد کړه؟
دا رقم 1050 او په دې کال کې دا رقم 350
دی. فکر کوي اساسي علت څه دی په دې کې چې د تیر کال په مقایسه دا کال ملکي تلفات زیات شوی دی؟ علت اساسي څه دی؟ آیا جګړې دي کنه نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
د آی سی ار سی دفتر په دغه موقعیت کې نه دی چې د جګړې د عواملو باندې خبرې وکړي. د هغوی مسؤلیت یوازې همدا دی چې دا ملکي تپیان او کوم کسان چې په جګړې کې تپیان شي، د هغوی د جګړې د موقعیت څخه دوی د نژدې شفاخانه ته رسوي.
او فکر کوي دا څونه د اندېښنې او د نگرانۍ وړ ده خبره ده چې ملکي تلفات په افغانستان کې
دي؟ دا خبر خو د نگرانۍ وړ دی، ځکه چې کوم ارګانونه چې په بشري اړتیاوې برابروي د دوی کم شوي دي، او دا په دې حال کې دي چې بشري ضروریات د تیر کال څخه زیات شوي دي.
ستاسو پیشنهاد په افغانستان کې د جګړې دواړو خواو ته یا دواړو لورو ته څه دی د دې لپاره چې د ملکي تلفات کم سي؟
بیا هم باید یادوار شم چې د سپرسلی کمیټې په دغه موقعیت کې نه دی چې د خپل پیام او یا مسیج دولت ته یا ملکي خلک سره شریک کړي. د سپرسلی کمیټې موقعیت دا دی چې یوازې ملکي ټپیان او کوم کسان چې په جګړې کې ټپیان شي دوی ته صحي خدمات برابروي.
په کابل کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ویان د زرلشت سرمست و چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر مسله خبرې کولې. د غوڅ ماموریت له ویان سره مرکه وروسته خبرو اوس ورزو یمن ته. په یمن کې ځینو سرچینو ویلي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولې دي. که دغه راپورونه تایید سي دا به لومړی وار وي چې د یمن قلمرو ته هم ځکنی ځواک استول کیږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد تکل لاوري.
د یمن د حکومت مخالف و ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبی ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وي لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرسې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قومندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیره ټلویزیونی شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. ویان زیاته کړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف و د یاغیانو پر ضد د مقاومت د ملاتړ لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي هوایي حمله پیل کړې. د حمله وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
ها هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خیال محمد دی غزنی له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د سولې خبرې هغه وخت هیله بخون کې وي چې وسلوال طالبان خپلواک شي او د پاکستان له کنټرول ځان وباسي. احمد نور منتظر له کندهار: سوله د افغانستان د ټولو ستونزو حل لاره ده. هر سړی چې د سولې مخالفت کوي لکه چې غواړي ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې په خپلو کې اور بند وکړي. سردار آقا لیکلی چې په کندهار کې بیا برېښنا نشته، هیله ده د برېښنا ریاست د خلکو دغه ستونزه حل کړي. فریدون حلیم یار بیا لیکلی: حکومت باید سرپرست والیان او نور چارواکي لري کړي او سم مشران د معرفي کړي. او سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی: په سمکنی ولسوالۍ کې د MTN مخابراتي شبکې په کورونو کې دننه کار کوي، هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت پراخ او قوي کړي.
له مرزی احمد زئی مو د اوریدونکو لند لیکلی پیغامونه ووریدل. مرزی احمد زئی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
په پام کې دا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمار سي شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي موافقې له لاسلیک وروسته په افغانستان کې ناامني زیاتې شوې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو فعالیت پکې پیل کړی دی. په ننګرهار ولایت کې دوه مهم طالب قمندانان وژل شوي دي. په خوانی ولسمشر احمد کرزی وایي د بهرانیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث ګرځي. یونسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه د سوری ژورنالیست او فعال موزن درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زنداني دی ورکړه. د بالتیمور خاروالی په ټول خار کې د خلکو پر تګ راتګ لګولی بندیز لری کړ. په دې خار کې ګرځ بندیز سره اونۍ وروسته له هغه اعلان شو چې د پولیسو په توقيف کې د تور پوستي ځوان د مړینې په خبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. او د ایتالیا د ساحلي ګار چارواکي وای د شنبه او یک شنبه په ورځو د لیبیا ساحل ته نږدې په سمندر کې لکشته څخه نږدې 3800 کسان شخورلې دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو واوردل د او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پانه لري. تاسو هم کولای سي چې دغه پانه لایک یا خوشا کړی. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي، په باسنو کې برخه واخلي، تازه ویډیوګانې او عکسونه پکې وګوري. چې ادرس یې facebook.com/azadiradio. د ورکو ازنه د لټ پروگرام په همدې خبرونه کې په وای کی په سیابری د لایسي په کابل کې د ایصاف د غوس ماموریت مسولین وایي چې د شمال نه امني موقته دي او ډیر ژر به ورته حل لار پیدا سي. د ماموریت ویان سټيفن سميتمن ازادي رادیو ته ول چې ابان ځوکونه کولی سي په هر حالت کې د وسلوالو مخالفانو حمله شندې کړي. په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومن په شمال کې د ورستۍ نه امنيو او نور مسایلو په اړه له شغلي سميتمن سره مرکه کړي.
خاقل اسمیت لطاسونا منانا کوم چه دا مرکه لام پارا پا فرصت را کرد ترچو پا افغانستان که دا روانو امنیتی ستونزو پارا دا سر خبری تره اکرد. پلومگی سر که قوارم دا امنیتی ستونزو پاوران دا پا زنگر دول دا افغانستان پا شمال که دا افغان امنیتی زوکنو دا اکسول عمل پارا ستاسونا زر واخلم. خاقل اسمیت سفکر که ویس دا موجود گواخونو پاوران دا افغان امنیتی زوکنو غبرگون سر دول دا ستاسو ارزوان لده غبرگون سخ
Afghanistan is a very big country and
تاسو په هغه چې افغانستان یو لوی هیواد دی، وسلوال طالبان او نور جنگیالي په ټولو سیمو کې حضور لري. په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان ډیر ځواکمن دي او د هغوی د منځوړلو لپاره حد اقل دو اونۍ ته اړتیا لیدل کیږي. اوس مهال نور افغان امنیتي ځواکونه هم مستول کیږي ترڅو د کندوز امنیتي ستونزې حل کړي.
خغل اسمت د قندوز له پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چې کوم چلند خودل کیږي، د دوی د روزنې د بهیر په اړه د ملي شورا د زنوغړو او سارونکو لخوا ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي چې ګواکې دوی سم نه دي روزل شوي او د دغه ډول ګواښونو مقابله نشي کولی. په دې ارتباط څه ویل غواړي؟
زه
په دې اړه معلومات نه لرم. کولی شي چې دا پوښتنه د دفاع له وزیر نه مطرح کړئ، خو زما په اند افغان افغان امنیتی ځواکونه خرو زل شوی دي خته تجهیزات لري زوایم چې هوغوی زړور دي دا ځکه چې هوغوی د افغانستان د خلکو لپاره د وسلوالو مخالفینو سره جنگيږي تاسو باید په دوی افتخار وکړي دا په دې دلیل چې دوی هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي
دقیقا په دې ورسره کې یو بل مسله چې د خلکو د اندېښنې سبب شوی هغه د بهرنیو جنگالیو موجودیت دی که تاسو دا وایئ چې دغه جنگالیو څه ډول ګواښ رامنځته کړی دی افغانستان کې
I would say that will be yet
زوایم چې دا به یو موقتی ستونزه وي ځکه چې کله دغه بهرنی جګړه مار ځای پر ځای شي او لا هم حقوقي وغوړي چې د افغان ځواکونو په وړاندې وجنګيږي امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې وجنګيږي او زوایم چې د جګړې د دې فصل تر پای پورې به موږ د غستونز ته یو حل لار ولټو
خغل اسمت یو مسله چې موږ دلته د امنیتی چارواکو سره به هم خبرې کړې دي تر ډیره پورې د اندېښنه موجوده ده کوم هغه بهرنی وسلوال چې اوس مهال افغانستان ته راغلي د دوی په ارتباط ویل کېږي چې دا خروزل شوی او خص سنبال دي ساسو په نظر باندې کله چې دوی دغه ځانګړتیا ویل ځان سره لري د تکتیکی په لوا او د جګړې په لوا سړول ستونزې افغان امنیتی ځواکونه په وړاندې ودرولې شي
I don't have that information but I know what I know about it
زه داس معلومات نه لرم خودم را پوهیږم چې طالبان او بهرنی جنگیالي پیاده قوه ده او ځمکني جګړې مختبیایي هغوی هوایی ځواک نه لري خو افغان امنیتی ځواکونه د هوایی ځواک لپاره لوا پیاوړي دي او هوایی ځواک او هلیکاپټر لري زوایم وسلوال طالبان که هر څومره پیاوړي وي بیا یې هم افغان ځواکونه ماتولای شي
According to the latest report in the northern Afghanistan that they have taken the command
یو بل مسله په د افغانستان په شمال کې تر ډیره پر دا ویل کېږي چې طالبانو د جنگ قومنده دغه بهرنی وسلوالو ته سپارل ده او د طالبانو لخوا د عملیاتو رهبری وسه دغه بهرنی جنگیالي کوي په دې ارتباط تاسو معلومات څه دي
First of all I don't have all the information
لومړی وایم چې زه په دې برخه کې کافي معلومات نه لرم خو باید وایم چې دا یو موقتی ستونزه دا خبر می ترلاسه کړ چې افغان ځواکونه کار کوي تاسو باید افغان ځواکونه ته موقع ورکړئ چې عملیات وکړي ځکه دا ستونزمنه موضوع ده هغوی جنگ کوي او زما په نظر دا ستونزه به شاوخوا دوه اونۍ وروسته حل شي
خغل اسمت تاسو اشاره وکړه چې دا یو موقتی ستونزه ده د دې مطلب څه ده
بله یو موقتی ستونزه ځکه چې دا ستونزه به افغان امنیتی ځواکونه هوار کړي هغوی په سیمه کې دي پیاوړی کیږي او اوس مهال د کندوز د ګورټپې د ستونزې د هواري لپاره یو اساسي هڅه روانه ده
د دغه جګړه مارو ترڅنګ چې لمنځنۍ اسیا څخه افغانستان ته راځي یو بل ګواخ هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا موجود ده دوی په هلمند زابل او د افغانستان په شمیر نور ولایتونو کې کسان ځان ته جذبوي آیا تاسو د دې فعالیتونو ارزولې دي په دې اړه باندې معلومات لرئ
موږ د اسلامي دولت ډله لنګدي تعقیبو جنرال کیمپل او ولسمشر غنی دواړو ویلي چې دا ډله په افغانستان کې موجوده ده له هغې مودې چې دوی خپل ځانونه خودلي کمه موده تیریږي نو ځکه زه په دې اړه تخمینی څه نشم ویلی او نه هم ارزونه کولای شم بل څه چې زه پرې پوهیږم هغه دا چې تر ما ښه کسان په دې مسأله کار کوي هر کله مو چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو اوس مهال په دې اړه ډېر شایعات په رسنیو او بحثونو کې موجود دي
dialogues and so on
حتی په خپل افغان ولسمشر د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګڼل دي ستاسو نظر په دې اړه څه دی آیا واقعا دا ډله افغانستان ته کوم جدي ګواښ پیښول شي
بله تاسو وینئ چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې څه ډول فعالیت کوي او دقیقا په همغه شرایطو کار وکړي یو جدي ستونزه به وي خو اوس مهال د هغوی د وړتیا او ظرفیت په اړه معلومات نه لرم
کبیرته د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع تر وګرځو په استخباراتي او عملیاتي برخه کې له دغه ځواکونو سره ستاسو همکاري په سړه ول ده آیا اوس هم تاسو د افغان امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په شریکولو کې په ډېر برخه کې سره همکاري لري
زه په دې اړه معلومات نه لرم او کوي هم لرم د عملیاتي محرم معلومات دي او لته سره نشم شریکولای ځکه چې اوس مهال په جریان کې دي موږ اوس د مشورې ورکونې ماموریت لرو موږ امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوو او د هغو ملاتړ کوو.
خغل اسمت یو اساسي پښتنه چې د خلکو سره موجوده ده، دا چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راشي او د ځینو سیمو امنیتي وضع خراب شي، په هغه صورت کې به د ناټو ځواکونو او یا ستاسو د وسنی ماموریت غبرګون بسوي؟
دا زما له توان نه پورته خبره ده چې په دې اړه خبرې وکړم، ځکه دا یوه لویه پریکړه او د لوړ پوړو چارواکو کار دی. په دې برخه کې باید ولسمشر او دغه راز څلور ستوریز جنرالان پریکړه وکړي.
په کابل کې د ایساف د غوڅ ماموریت ویان سټیفن سمیت منو چې د ازادي راډیو پښتنې ځوابولې، دوی ویل چې د افغانستان په شمال کې روانه ناامني موقته ده او ډیر ژر به ورته حل لاره پیدا شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1313 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم ایس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلی، د دوی پیغامونه نه خبرو. کله چې تاسو ازادي راډیو ته خپل ایمیل را لګئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په اړه معلومات مونږ ته را ولګئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د تاسو دوه ایمیلونه هم را رسیدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډیر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422 1 2 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبري. ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل موږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی، موږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اکله معلومات لري نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي 009 3531 1815. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اکله چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمېره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمېره ده 009 3531 1815. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله دمخه لوی پروژګا یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه یې چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نور حکیم د تلیفون شمیره 0 8 8 0 0 1 5 5 5 او د ګران ورور غلام سخی د تلیفون شمیره ده 0 9 9 0 5 5 0 9 9. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0 8 8 0 0 1 5 5 5 او یا هم 0 9 9 0 5 5 5 9 9. د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گران اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
دوران خبرې کوم ولایتي لوګر ولسوالۍ سره کرای امر خل کړینه زمونږ یو عزیز ورکشوي تقریبا 50 کالو او مقصد او د 2 کالو کېږي چې ازادي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینۍ او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغه شمیرې سره دې اړیکه ونی او مونږ ورته ډېر طرف جایزه ورکړي پر وایا 14 لک 600 یو. زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورته مینه نور الله دی، ازارجو په ولسوالۍ سره د ازارجو په پای کې هلته ورته نیشته تللی و 15 کاله کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواسه معلومات لري یا ورسره یې 15 کاله کېږي، موږ په ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي. یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یولس کاله کېږي چې نادره کدی، هیڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یا ورسره یا مړ یا ژوندی درک ورسره یې، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0404 9 8 9 2 5 شمېره بیا 0404 8 9 2 5. زه عبدالله میاخیل د هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی
په نامه د فیض الله زکی د لس کال چنادار کدی هم د دغه لسکرګا څخه د مزدوري پنیت کندهار ته پر لار باندې وو. نو دا معلومات یې نه کیږي چې رسیدلې که نه و، خو نادرکه سوی دی لس کاله کیږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم: 0304935221. والسلام.
احمد زیا خبرې کوم دالته ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړې: 0984-95-9009. بیا یې تکراروم: 0984-95-9009. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستایڅه په تماس کې. ما د ماما زوی فضل محمد نومېږي، د عاشق خان اکا زوی دی، د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. شیر بس کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی کې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګو: 0 اووشپته 18 سنور سو اتاکیا. یو ځل بیا: 0 اووشپته 18 سنور سو اتاکیا. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلې او د ده په هکله یې ما ته معلومات راکړه، 15 لکه نوي افغانۍ شیرینی ورکوه. وسلام.
ورجانه پښتون یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی.
عبدالکریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی، عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا 1 کال کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی، همدغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي. که بل چا ته معلومات وي نو هم په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي: 0804-95-50. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0804-95-50. والسلام. عبدالکریم پوپل د ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګریا دا چې عبدالجان نمیږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادر کښوې دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخې تور تور تا کې دی. نو چې چاته په مخه ورغلی یا چا لیدلې نو مهرباني وکړي زموږ سره د پدې اړیکې تماس ونی: 0-5-5-1-3-5-5-1-9.
رکات صاحبانه ابو لسوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوثه نوم دی، د شیرندل زوی دی. تقریبا 2 کلو نه راهیسي نادرکه دی. که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي: 0-5-5-8-4-4. دغه نمبر دی، که چاته معلومات دي جایزه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلالآباد نه د پچراګر نه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلالآباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی. زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلالآباد د ښار د چپریال د ادین ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکوم. او ما خو ډېر طرح کې ټلیفونونه وکړه، دغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي. په کار ده چې ما پیغام نشر شي. خدای امان الله مرزي ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د ټلیفون نمبر دا دی: سپر و و سالور دری دوا سپر نه نه سپر و دائما دا تلیفون نمبر ده.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
ما کور وس په کندهار کې زم لا صدا په غونډې کې د ساده خلاصو راډیو ازادي راډیو اعلان وکړ چې دا شی موږ په جلال آباد کې دا حالت پیدا کړی دی. یا دې را تراوړ یا دې ادرس راکړي چې زه په شوار سم. یا ادرس راکړي زه زبر سم علي څه د خیر سره. یا لک راول کندهار کندهار ته راول دغه تر سروالي ته دی راول زه په شوار سم راوړم.
سلام علیکم. زه خنده‌دار د روزګان ولایت د چشمه ولسوالۍ د خدنوی څخه خبره کوم. زما یو ورور چې عمر ولسوالۍ دی د معلم په نامه د پنځه میاشتې کېږي زموږ څخه نظر کړی نه. که چاته د په حق له معلومات یې نو موږ په دغه شمېرې زنګ ووي 0 0 8 9 0 0 2 2. شمېره یې واری بیا تکرار وم 0 0 8 9 0 0 2 2. وسلام.
ټول زواري خبره کومه ورود درې کال کې شوره ته نن اختر ګول شپه محمد مشوره دی. تاسو چې معلومات لري په دې شمېره ما ته زنګ وکړئ 0 0 2 1 1 2 4 4 1 1. بل شمېره ده 0 0 3 2 8 4 5 6.
بله، زه محمد نوید ایمن ولایت از زرجو ټول سوالي ده کوچی د منځخان د کلی اوسیدونکو. ما خپل د جوړه مدد تکاز نورونه دی هر یو له کولن سرور نور محمد عزت الله د خپل محمد ندی بل نور ندی عزت الله نکي بولا ما دا غوړ شي نور محمد نمیره د سوالس کال د لس کال په شاوخه کې ویش نظر کړی نوشته یې سپته نستاو کله ما ځغوري کله کوم دوست یې باندې واز ما ځغوري مشته په دغه شمیره ټلیفون زنګ وای 0 0 3 3 1 4 2 5 1.
زه تا اولاد ایلمند ولایت خبره کوم. ما یو ورور دی د لس کال کې شورت دی شوالی نومیږي. د شوالی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د رضبا پیغام اوري زما سره دې په دغه شمه تماس ونیسي 0 0 0 5 3 2 2 9 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 5 3 2 2 9 5. څوک به د پاوله معلومات لري یا به خپل دغه اعلان او رضمن سره په دغه شمارو تماس ونیسي مننه د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله شین خاله زما سخت نا چاری دا شین خاله